د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه تشرغلاست. السلام علیکم. د غرمې 2 بجې سوې د ازادي رادیو د پښتو خبرونه ز ملالی بشیر د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت لمشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فراه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې ترکیه پلان لري چې د یوه پروګرام له مخې 8000 بندیان خوشي کړي، او د امریکا متحده ایالات سږ کال په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک لوبو د جدول پر سر کې دی. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهوري ریاست یو ځل بیا ټینګار کوي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د روښنایي غورځنګ غړیو یو ځل بیا له بامیانو نه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تېرېدو ټینګار وکړ، او د خوست سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت د هوایي ډګر د رغونې کارونه ښه پر مخ روان دي او تر راتلونکو لسو میاشتو به ګټه اخیستنې ته چمتو سي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا ټینګار کوي ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د افغان ولس مشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ژمنو کې د انتخاباتي نظام اصلاح او د لوی جرګې رابلل شامل دي.
حکومت پر ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي، لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان د حقوقو دانانو ټولنې له حکومت وغوښتل چې د یوې میاشتې په موده کې د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه راوبلي. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست د جرګې د جوړېدو ژمنه کوي، خو د وخت په اړه یې څه نه وایي. د لویې جرګې د جوړېدا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د روښنایي غورځنګ غړیو یو ځل بیا له بامیانو نه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تېرېدو ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ غړي عارف رحماني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که حکومت په دې برخه کې په خپل وخت اقدام ونه کړي، نو دوی به خپله مبارزه نوره هم جدي کړي. دا په داس حال کې ده چې نږدې 15 ورځې وړاندې د روښنایي غورځنګ په مظاهره کې انتحاري حملې درنه مرګ ژوبله واړوله. د کورونای چارو وزیر د دغه حملې وژل شوي کسان 80 کسان ښودلي وو، خو وروسته د عامې روغتیا وزیر ویلي وو چې په دې حمله کې 68 کسان وژل شوي دي. د یادې حملې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. که څه هم حکومت تر اوسه د روښنایي غورځنګ د نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یادې موضوع ته یو کمیسون ټاکلی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت څه باندې 100 وسلوال مخالفان وژلي او له 90 نور زیاتې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې یاد مخالفین د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست، هلمند، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 100 سرتیري هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د خوست سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د هوایي ډګر د رغونې کارونه ښه پر مخ روان دي او تر راتلونکو لسو میاشتو به ګټه اخیستنې ته چمتو سي. د دغه پروژې مشر انجینر عنایت الرحمن ازادي راډیو ته وویل له 4 میاشتو را په دې خوا د یاد هوایي ډګر د ځغاست لیکې پر جوړولو هم عملاً کار روان دی، او دا مهال نیمایي برخه کرېډ کولو ته چمتو شوې ده. د خوست هوایي ډګر کارونه 3 کاله وړاندې پیل شول، خو وروسته د ناڅرګندو علتونو له کبله یې کارونه ودرېدل. د خوست چارواکي وایي دا ځلې د یادې پروژې د تطبیق په وړاندې کوم څرګند خنډ نشته، او تمه ده چې د قرارداد سره سم به یې په ټاکلي وخت کارونه ترسره سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
ازادي ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام لمخې 8000 بندیان خوشی کړي چې هغه ستونزې هواري کړي چې په زندانونو کې د ډیرو بندیانو د یو ځای کېدو لپاره راپور تسوي دي. دغه بندیان به تر نظارت لاندې وي. د ترکیه د عدلي وزیر نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د حکومت لخوا دغه پروګرام منل سوی دی. دی وایي دغه اقدام یوازې د هغو بندیانو په برخه کې تطبیق کیږي چې د 13 جولای تر لومړۍ نیټې د مخه بندیان سوی دي او هغه کسان به پکې شامل نه وي چې د قتل، تروریزم او یا ملي امنیت د سرغړونې په تور بندیان دي. د عدلي وزیر ټینګار کړی چې دا خوشی کېدل د بخښنې معنی نه لري. د ترکیه زندانونه د جولای د میاشتې تر کودتا وړاندې هم له اندازې ډېر ډک وه او د جولای د 15 تر کودتا وروسته 15000 کسان ور زیات شو. ترکیه چارواکي د دغه کودتا پړه پر جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولن اچوي او په مختلفو حکومتي کړیو کې د ګولن پلویان یا نیولې یا یې له دندو ګوښه کړي دي، خو ګولن په کودتا کې لاس لرل ردوي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ترکیه په باسفورس کانال کې د یوې باروړون کې او د ساحلي ساتونکو د یوې کشتۍ د ټکر له امله پر دغه لار د کشتیو تګ راتګ ځنډېدلی دی. د استانبول چارواکي وایي په نننۍ پیښه کې لږ تر لږه 6 تنه ژغورل شوي دي. تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دغه ستراتیژیک لار به څومره موده تړلې وي. هر کال د نړۍ په سطح د ټولو تیلو د انتقال د 4.3% له همدې لارې کېږي. دا لار دغه راز د غنمو د انتقالاتو یو مهم کانال دی چې توره بهیره او مدیترانه سره نښلوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به نن چهارشنبه په کوسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسا مصطفی سره به وګوري. بایدن پرون په بلګراد کې د سربیا کې وو او د هغه هیواد له صدر اعظم او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. بایدن سربیا ته له رسیدو سره سم د یو شمیر افراطي ملتپالو له پراخې مظاهرې سره مخامخ شو. د سربیا د حکومت مشرانو او بایدن د کتنې پر مهال ګڼ شمیر افراطي ملتپال د سربیا د ولسمشر د دفتر په وړاندې راغوند سی وو او د ډونالد ټرمپ ته رای ورکړي شعارونه ورکول. د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی اوږدمهاله رسمي بهرنی سفر ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې مسکو په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د ایران له یوې پوځي هوایي اډې کار اخلي د خواشینې وړ مسأله ده، خو تعجب نه ورباندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مارک ټونر پرون ویلي دا چې روسیا په همدان کې د ایران له پوځي هوایي اډې کار اخلي د سوریه په حلب ښار کې د بشري مرستو او د داعش پر ضد مبارزې لپاره د مسکو او واشنگټن د همکارۍ امکان په بشپړ ډول له منځه نه وړي. خو مارک ټونر ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي تر اوسه له کرملن سره د داسې همکاري د موافقې تر حده نه دی رسیدلی. ټونر څرګنده کړه چې مسکو په سوریه کې پراخو منځلارو ملیشو چې امریکا او متحدان یې ملاتړ کوي بمباریو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې په حلب کې په پرونیو بمباریو کې لږ تر لږه 19 ملکي کسان وژل شوي دي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د ملاتړ په تور بندي وو په زندان کې مړ شوی دی. قربان منانوف 83 کلن او په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند مشر وو. د آزادې اروپا راډیو تاجکي برخه په تاجکستان کې د ویب پاڼې آزادګان په حواله وایي چې منانوف بیګا په دوشنبه ښار کې په یو توقیف ځای کې ساور کړی ده. د منانوف د کورنۍ یو شمېر غړو د آزادګان ویب پاڼې ته د هغه ملي خبر تایید کړی، خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا متحده ایالات سرشکل په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک لوبو د جدول په سر کې دی. د دغه هیواد لوبغاړي توانېدلي 4 مډالونه واخلي چې 28 د سرو زرو مډالونه دي. بریتانیا د سرو زرو د 900 مډالونو په اخستو سره دوهم او چین د سرو زرو د 1800 مډالونو په اخستو سره دریم مقام خپل کړی. په وروستیو کې ارمنستان، اوکراین او سربستان توانېدلي چې د ریو په اولمپیک لوبو کې لومړني د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت لمشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لوی جرګه جوړ کړي.
اتحادیه حقوق دانای افغانستان به خاطر حل مشکلات فعلی بین رهبرها که به ممکن افغانستان به طرف بحران بکشانه، خواهان تشکیل لوی جرگه قانون اساسی است.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فراه ولایت ځینې ځوانان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي.
د لنډمهاله لپاره د کاریابی لپاره منګه یګانه لار سیډیره کلار د اعداد کارګران خارج تدې مملکت نه ودی بو مخصن عربي مملکت ته سیډیر زیات کارګران دیل
د افغانستان د خپلواکۍ د ونوی میکالیزي د منځلو لپاره د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی
شل دروازې په خار کې په مختلفو صحو کې زینتی دروازې جوړې کړي تقریبا د عمومي جادو کټول دکانونه په یو رنگ سره تازه رنگ کړي
د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولیس نږدې د خیبر ایجنسی قبایلی سیمې په راجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او ځکني بریدونه کړي دي د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ خبريږي او ریدلې مهیروي مرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت لمشران غواړي چې جر تر جره د اساسي قانون په اړه لوی جرګه جوړ کړي د دغه ټولنې غړو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل کلوې جرګه جوړ نه سي د ملي یووالي حکومت د کار دوام غیر قانوني دی په همدې حال کې د ارګمانی وایي چې حکومت له ولس او نړیوال ټولنې د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی تفصيل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د ملي اول حکومت مشران باید د ملي ګټو لپاره شخصي اختلافات حل او سیاسي توافقنامه په بشپړ توګه عملي کړي دغه ټولنې غړو د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره په کار ده چې د ملي اول حکومت مشران د اساسي قانون لوی جرګه راوغړي د حقوق پوهانو ټولنې د رهبری شورا غړي عبدالوحید فرزي په دې اړه ویل
تادی حقوقدانای افغانستان به خاطر حل مشکلات
توید افغانستان حقوقدانان ټولن دغه مشکلات د حل لپاره چې دوه مشرانو ترمنځ را پیدا شي او ممکن افغانستان د کرکیش پر لوري بوزي د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړیدو غوښتنه کوي خغلی عبدالوحید وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د حقوق پوهانو ټولنه به له نورو ورته ادارو سره په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د حکومت کوم مشر په خپل کار کې ناغېړي کړي او پایلې به یې له ولس او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي د پوهانو ټولنه په داسې حال کې د سیاسي توافقنامې پر بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي چې د ارګ وژای ریاست ویندویان وایي ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غنی له ډاکټر عبدالله سره مخامخ لیدکاته وکړي وړاندې وژای رئیس ډاکټر عبدالله پر ولسمشر غنی له دې کبله جندي انتقاد کړی و چې ګواکې په مهمو مسایلو کې له ده سره مشوره نه کوي ښاغلی عبدالله همداراز ویلي و چې ولسمشر غنی په تیرو دریو میاشتو کې له ده سره یو په یو لیدنه نه ده کړې په همدې حال کې د ارګ مڼۍ د ویان مرسیال دوا خان مینه پال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت له ولس او نړیوال ټولنې سره د کړو ژمنو عملي کې دوه تشمن دی
حکومت خپل ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوال ټولنې سره کړی دی د لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي
دغه ټولنې غړو همدار از اندېښنه خو ده چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو دوام به هیواد د کړکیچ پر لور بوزي او لازمي ده چې دواړه مشران له ځند پرته خپل اختلافات حل کړي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور شان تاکید کوي چې کله اساسي قانون لوی جرګه جوړ نه شي د ملي اوالي حکومت د کار دوام به مشروعیت له لاسه ورکړي محمد حدیث پردیس ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو
زمژغله ازادي رادیو از اوري ازادي رادیو د سهار له او د ماشام تر او او له غورسته د ماشام له او د سهار تر او د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه لري اوس زمژغله ازادي رادیو اوري د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه له شونځیو د خزو یا پناځایونو او پوسټو کار اخلي د دې سازمان پر راپور کې چې نن خبر سو ویل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لشتر لژ په بغلان کې په شونځیو کې ځای پر ځای سوي او د زده کوونکو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی پر راپور کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې سوي چې په دوامدار ډول له شونځیو د پوسټو کار اخلي او دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده نور جزئیات د فرشتي جلالزي پر راپور کې اورو
د بشری حقوقو نړیواله اداره وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په بغلان کې په لږ تر لږه 1200 کې پوستې اچولي چې د کار پر زده کوونکو ښوونځیو او ښوونکو د وسلوالو حملو خطر زیات کړی دی. په افغانستان کې د رسمي ارقامو پر اساس ویل کېږي چې 14,000 ښوونځي جوړ شوي چې 200 یې بند دي. لږ تر لږه 8 میلیونه زده کوونکي په دې هیواد کې زده کړه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله لږ تر لږه په 10 مواردو کې لیدل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو له ښوونځیو یا ښوونځیو ته له نږدې ځایونو پر وسلوالو ډزې کړې دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د روان کال په پسرلي کې په خپله لنډه څېړنه کې لږ تر لږه 11 ښوونځي موندلي چې هلته امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان په شمال کې بغلان او کندوز د نورو ولایتونو په پرتله د امنیت له پلوه کمزوري ګڼل کېږي او زیاتې ولسوالۍ یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان پر افغان حکومت او د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له تعلیمي موسسو د پوستو او پوځي مرکزونو په توګه کار نه اخلي او د زده کوونکو ښوونکو او په عمومي ډول د دې هیواد د معرف سیستم دی له زیات خطر سره نه مخامخ کوي. په ښوونځیو کې د پوځي ډلو او وسلوالو موجودیت د نجونو تعلیم له ځانګړي خطر سره مخامخ کوي، ځکه د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې به داسې ډېرې کمې کورنۍ وي چې خپلو نجونو ته په داسې ښوونځیو کې د زده کړې اجازه ورکړي چې هلته وسلوال کسان ځای پر ځای وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د تعلیمي مؤسسو او زده کوونکو د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې نه یوازې دي له ښوونځیو د پوستو په توګه کار نه اخلي، بلکې هغه کسان چې دا کار کوي باید د هغوی پوځي رتبو ته له پاملرنې پرته محاکمه کړي. د ښوونځیو د پوستو یا پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل د افغانستان د دفاع وزارت او په عمومي ډول د افغان حکومت د کړندلارو مخالف حرکت دی. د سازمان پر وسلوالو طالبانو هم غږ کړی چې په افغانستان کې پر ښوونځیو او زده کوونکو د وسلوالو حملو لاس واخلي. کوچنیان دا حق لري چې په امنیت کې تعلیم وکړي. هر ورځ ګڼ شمېر افغان کوچنیان د بی امنیتۍ له امله له خپل دي اساسي حق محروميږي. په افغانستان کې زده کوونکي هر ورځ ښوونځي ته د تګ لپاره خپل ژوند له حتمی خطر سره مخامخ کوي او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ښوونځیو کې د وسلوالو او پوځیانو حضور یو بل ګواښ دی چې شایي زیات شمېر افغان ماشومان له تعلیمه لري پاتې کړي او په دې ډول به د افغانانو یو بل نسل هم د بی سوادۍ له خطر سره مخامخ شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو پر انټرنیټ اوري د لایسي لمر سره پر ټوئیټر هم ملګری سیز مش پته د پی ازادي رادیو. په داسې حال کې چې د فرا ولایت ځوانان د بیکاری څخه سرټه کوي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د دغه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل په فرا کې له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دوی عربستان او یا هم نورو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. احمد شاه فطرت تفصیل وړاندې کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر په افراد کې ژمنه وکړه چې تاغ ولایت ځینې ځوانان به د کار لپاره عربستان سعودي ته ولیږي. نسرین اوریاخیل په هغه ناسته کې چې فرای ځوانان همداشان د ولسي جرګې ځینې وکیلان هم حاضر و ژمنه وکړه چې په هیواد کې د بیکاري د رقمولو لپاره افغان ځوانان په ځینو هیوادونو او په خاص ډول بیا عربستان ته ولیږي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې په دې اړه د عربستان د هیواد سره ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي چې له مخې به یې ځینې افغانان د کار لپاره په قانوني ډول عربستان او نورو عربي هیوادونو ته ولیږل شي. د وزیر په خبره بیکاری نه یوازې په فرا کې بلکې په ټول هیواد کې لوی ستونزه ده چې د ختمولو لپاره یې حکومت جدي هڅې روانې کړې دي.
د لنډمهالې لپاره د کاریوبي لپاره موږ یګانه لار سي ډېره ښه لار ده. هغه داده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولیږو، مخصوصا عربي مملکتو ته سي ډېر زیات کارګران دي هلته. خوشبختانه موږ ډېر زیات مخکې تللي. امیدواره یم په یو دوه میاشتو کې، نهایت درې میاشتو کې، موږ وکولای شو کارګران بیرون ته ولیږو. خو هلته یو څه پیشنهادات د سعودي عربستان کړي وو چې موږ یې سره تشریف یوړ، هلته یو ګروپ سره یې وکتل. نو انشاءالله کارګران به لیږو. دا کارګران به تنها د کابل نه نه، ټول افغانستان کابل نه ده، ټول ولایت دي، ټول به پکې سهم لري.
په همدې حال کې په یاد غونډې کې ځینې فرعي مشران هم د کار او ټولنیزو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د فرا ولایت وکیل محمد موسی نصرت وویل چې بیکاري د دغه ولایت ډېر ځوانان ځوروي او د ختمولو لپاره یې باید پراخې هڅې وشي. د نوموړي په خبره د بیکارۍ له امله ډېر فرای ځوانان ایران ته په قاچاقي ډول ځي چې هغه هم د لارې په اردو کې او وژل کېږي او هم بیرته ردی مرز کېږي.
تاسې پوهېږئ چې په ولایت کې زموږ اکثره ځوانان بیکاره دي. په دې باره کې موږ زیات توجه غواړو چې د فرا ځوانان ټوله بیکاره دي. د دوی دپاره دغسې د کاریابۍ زمینه مساعده شي. د خوندو دپاره مثلا ارپوي کانونه تر یو اندازې پورې تاسې خپل تلاشونه کړي دي، خو بیا هم بسنده نه دي. د هغو مشکلات زیات دي. ډېرې خوندې شته چې خپل د فامیل نه پکته دغه خور دغه مور هغه تامینوي. نو دا هم په دې هڅه کې ده، په دې امید چې که د حکومت د خوا څخه دغسې ارپوي پروګرامونه د دوی دپاره تر لاس لاندې ونیول شي چې دوی وکولی شي د خپل فامیل نه پکته دې لارې څخه په لاس راوړي.
که څه هم په فرا کې د بیکارۍ په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو تخمیني ارقامو له مخې 50% فرای ځوانان یا خو بیکاره دي او یا هم مسونه کارونو ته لاسرسی نه لري. بیکاري هغه عمده ستونزه ده چې د فرا ولایت ډېر ځوانان یې د مخدره توکو ناوړي زنګو ته اچولي، او همداشان اړونده کارپان وایي چې د روانو ناامنیو یو عمده علت هم په دغه ولایت کې د ځوانانو بیکاري بللی شو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا ازادي رادیو ده. د خوست تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان حکومت څخه یاد سیمې ته د پوهني، روغتیا، بیا رغونې او امنیت په برخو کې د پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د خوست ځای چرواکي د دوی ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي د امکاناتو په حدودو کې به په ټولو برخو کې د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا، پوهنې، بیا رغونې او امنیت په برخو کې له افغان حکومت څخه یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د تریزیو خلبسات، همدارنګه علي شیرو او یعقوبیو ترمنځ سړکونه دومره ویجاړ شوي چې د ګاډو تګ او راتګ پرې ناشونی شوی دی. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکي خوست ښار ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې هم د وسلوالو غلو د شتون یادونه کوي او زیاتوي چې د منګس د مدرسې او خوړ په اوږدو کې د دوی 12 ګاډي د وسلوالو غلو لخوا تختول شوي دي. د علي شیرو د سیمې قومي مشر جان خان د یاد سیمې د خلکو غوښتنې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
علي شیرو بازار سړک شروع ده تر یعقوبۍ پورې، همغه سړک تر غول مونږ ته پکار دي. په دویم قدمه کې د تریزیو د طبي خلک ساتل دي. دا سړک په توري عموم بالکل تخریب شوی ده. هیڅ افغان نشته. ایمانه شخص دلته مدرسه موجوده په منګاسو کې ولس پټر دي. علي شیرو نه غلو بوتل په مغه ساحه کې.
قومی مشر حمید الله جان وایي چې یاد ولسوالۍ د جګړې اوله کرښه پاتې شوې او خلک یې د ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مونږ ته رښتیا کوي صحیح په اندازه وکړي اقدامو لنډرو نه تر تریزیو پرا تر علي شیرو دیغې بوړی پرا ډېره غاټه سهادو کچیری امکاناتی وو چې مونږ ته رښتیا واشه په خانه منظور شي. دغه علاقه دا 25 کوله د جنگ والا کرخه پوتې شوی دو دله ته خلک ډیر ځپلې شوی دي.
د تریزیو د پوهنې سرپرست عامر سید فضل الله وایي چې
یو لور ستوند سر مخمخ یو تعبیرونه نه لرو، ساګان او بند نه لرو، او دا ته قزا د امید کوي چې هغه شاګردون چې مونږ دی ونه لوند دي او دې مونږ ته توجه وکړي ورسره ته تعمیرونه او سرپناوي چې څه د امکان په صورت کې دی ورسره ترې وکړي. دا ټول مکاتب فعال دي.
خوست والی حکم خان حبیبي د تریزیو علي شیرو د وسطون کوستونځي غوښتنې پر ځای وبللې او ژمنه وکړه چې د یاد ولسوالۍ د خلکو د هر اړخیزو ستونزو د هواري لپاره به ځایي اداره ټول امکانات په کار واچوي.
د معارف، زراعت او په ټولو هغو انکشافي برخو کې چې ضرورت ته انشاءالله زه به یو په یو خپل امکانات ته په کتو مرکزي دولت بودیجې امکانات ته په کتو انشاءالله استعقیب کړم چې حتی لوس په د معارف بهیر ته ځانګړې توجه وکړو او د نجونو د لیسو لپاره به اولویت ورکړو تر څو د هغوی هغه ستونزې حداقل حل شي او وکولی شو په یو مناسب بستر کې دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
تریزی اول شیر د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د پولې په بل لوري کې له کورمې او نورو قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. یاد ولسوالۍ که څه هم په نامنو ولسوالۍ کې حساب ده، خو سیمه والی وایي چې په دې وروستیو کې د تریزی او علي شیر ولسوالۍ په امنیت کې ښه والی راغلی دی.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ د ونیمې کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې شار په ملي بیرغونو پوشل سوی، د شار په مختلفو برخو کې شل زینتي دروازې جوړې سوی او د غازی امان الله خان انزورونه هم هر خوا لګول سوی دي. نور حال د شاه محمود شینواری په راپور کې اورو.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي. د ننګرهار ولایت د اصنافو اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې شل دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو رنګه کړي.
نو اصنافو ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی، هغه دا چې شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې جوړی کړي. په ځبن کې تقریبا د عمومي جادو ګټول دوکانونه په یو رنگ سره تازه رنگ کړي، ملي بیرغونه د هر اټیوالو پر مخ ځوړنګ کړي، او همدغه سې د غازی امان الله خان چې دا د ننګرهار کې دلته ښخ دی او د ننګرهار خلکو لپاره د افتخار ځای دی. هر دوکاندار او هر دروازه کې دوی د غازی امان الله خان عکسونه ځوړنګ کړي. نو ډیر په افتخار سره ټول اصناف په شوق سره په دغه جشن کې خپل زیات دلچسپي لري.
بلخوا د ننګرهار یو شمیر ځوانان وایي دوی په ډیر شوق د جشن د نمانځلو لپاره تیاری نیولی او د دې ورځې نمانځل په هیوادوالو کې د وطن احساس راژوندی کوي.
زه خپل هم د دغه ښار د یو اوسیدونکي په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کېږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ، خپل ځان لپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په ښار کې سړی میله کوي ګرځي، نو بیرغ یې د ملا نه تاو کړی. ټول سکل دې ته خلی واله دي د لمانځلو لپاره پوره آمادګي نیولې ده او آمادګۍ نیلام روانې دي. دا د دوه ورځې پاتې دي خو ښار لکه د ناوې په څېر په بیرغونو باندې پوښلی دی.
د هیواد خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولي تنجدې د خیبر جنسي قبایلي سیمې په راجګال کې د ترهګرو پر مرکزونو هوایي او ځکني بریدونه کړي او د هغوی نه مرکزونه یې لمنځه وړي دي. د پاکستان پوځ ویان د بریدونه مهم بولي او وایي چې له دې سره به پر پولې د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راسي. لبلی خوا بیا پاکستانی رسنۍ وایي چې د پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي تنزدې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې راجګال کې د ترهګرو پر ضد په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د وسلوالو نه مرکزونه له منځه وړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو تېره ورځ خبر ورکړ چې افغان پولي تنزدې د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوځ اضافه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر د سېشنبې په ورځ ناوخته په خبر کړي بیان کې ویلي چې د هیواد هوایي ځواک د خیبر ایجنسۍ په غرنۍ سیمې راجګال کې ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي او همدارازې د هغوی پر ضد ځمکني عملیات هم کړي چې په نتیجه کې ترهګرو نه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې مسول جنرال حسن سلیم باجوا پر خپل ټوټر پاڼې دغو بریدونو په اړه لیکلي. په دې سیمه کې ترهګرو پټنځایونه په ښه توګه په نښه شوي چې په نتیجه کې به پر پوله د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راشي. که څه هم پوځي مقاماتو لا تر دې دمه په دغو بریدونو کې ترهګرو ته دا وختي ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي رسنۍ بیا د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په دغو بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. خیبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر 1 او خیبر 2 پوځي عملیات وکړه. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولي تنزدې په خیبر ایجنسۍ او د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې تېره اونۍ د کوټه په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي بریدو شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې 3 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دغه ځانمرګي برید مسولیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوي جماعت احرار وسله والې ډلې منلو چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیرنۍ غونډې او د ترهګرۍ د روانې څپې د مخنیوي لپاره ځینې پرېکړې هم وکړې چې یوه یې هم په دې هېواد کې د ترهګرو د پټو ځالو او پټو ملګرو د موندلو لپاره تلاشي عملیاتو یا کامبینګ اپریشن پیلولو. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسله والو سربیره د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسله وال هم میشت ول چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړۍ بریدونه کول. د رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېری ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر نور له دې سیمې افغانستان ته تښتېدلي چې اوس هم هلته پټ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کې پیل کړي خیبر ټو پوځي عملیات کامیاب او داسې سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړی و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
ازادي رادیو اوري اوس وخت را رسیدلی چې لند خبرونه واورو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا ټینګار کړی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح او د لوی جرګې رابللو په ګډون به ټولې هغې ژمنې عملي کړي چې خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دولت څخه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي او تر نوي ډېر ټپیان شوي دي. په کندهار پوهنتون کې د 5.5 میلیون ډالر په ارزښت درې نوي ودانۍ پرانستل شوي دي. د روشنایي غورځنګ غړي یو ځل بیا له بامیانو څخه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پر تېرېدو ټینګار وکړ. روسی جنگی الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د وی پوځي هوایي اډې څخه په استفادې په سوریه کې هوایي حمله کړې دي. ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام لمخې 8000 بندیان خوشی کړي او اغستونځي هواري کړي چې په زندانونو کې د ډیرو بندیانو د یو ځای کېدو له کبله راپورته شوی دی. د ترکیه په باسفورس کانال کې د وی بارونکو او د ساحلي ساتونکو د وی کشتي د ټکر لامل پر دغه لار د کشتیو تګ راتګ ځنډیدلې دی. او د امریکا متحده ایالات سږ کال په ریو د جنیرو کې د اولمپیک لوبو د جدول په سر کې دي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي په تمو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولین وایي چې په ایران کې د ایکو سازمان غونډه چې د اگست پر 14 پیل شوې او نن یې دوهمه ورځ ده، د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده. د دې خونې ویان سیام الدین پسردی ازادي رادیو ویل چې په دغه کانفرنس کې د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د دغه خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرق شافیزي د یو پلاوي په مشرۍ ګډون کوي چې د ګډون کوونکو هیوادونو سره به د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې اترې وکړي. د شغلی پسالی په خبره په دغه ناست کې به تر ډیره پر انرژي، ګازو او نفتی موادو خبرې وشي. د یادونې وړ ده چې د ایکو سازمان هدف په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پراخول دي. د افغانستان صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو زیان تر ډیره د فابریکو خاوندانو ته رسیږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي رادیو ویل چې د نورو ولایتونو تر څنګ اوسمهال په هلمند او بغلان ولایتونو کې جګړه روانه ده. د فابریکو تولیدات ټکنی شوي نو ځکه د یادو فابریکو خاوندان هم اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمني دي او د یو هیواد د اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي، نو حکومت باید دغه شتمني خوندي کړي. د همدا لمړنۍ خوراکي موادو بې یو نه 28 کیلوي بوجي پاکستاني وړه 270 افغاني، یو بوجي 50 کیلوي قزاقي وړه 270 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بره 2500 افغاني، یو درې نیمه بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیټر وړي 1050 افغاني، او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 90 افغاني او یو لیټر ډیزل په 80 افغاني پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره بیا دړول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 45 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1430 افغانۍ. د خبرونو پای.
ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځني څپد ولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته اشاره ویل چې په سیمه کې امنیتی ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژي له بدلېدو سره سمې داسي او دا خبرې به بنسټ دي چې په دې پیښو کې کابل یا نوې ډلې لاس لري. په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر وایي چې د پاکستان له جوړېدو راورسته کله هم د بلوچستان حالات دومره کړکې چنسوي نه وو. د حضرت عمر زخلوال او حسین حقانی د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
پاکستان ډیر کله د بلوچستان یالت په ناکراریو کې هند ملامتوي او د اګست په اتمه چې په کوټه کې د روغتون مخې ته کومه چاودنه وشوه او تر اویا ډیر کسان پکې ووژل شول، په هغې کې هم یو شمېر پاکستانیانو دا تور پورې کړ چې په دې پیښه کې هند او افغانستان لاس لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال دا تورونه بې بنسټ وبلل او ازادي راډیو ته یې وویل،
هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې یزما پالیسی یزما کومه تګلارې په دې کې د سنواقیس د شان شته چې د اوسنی وضعیت ته د لارې برابر کړو سي. حقیقت دا دی چې په دې سیمه کې تروریزم شته. دا تروریزم کوم وصل هغه دغه ملامت کو نو یو زیاته برخه دی باید خپل پالیسی وبانی وچو. فرض وکړه د هندستانو هندستان خو شهري خودل د سادهګي نشي ګرځیده، افغانستان کې نشي ګرځیده، نو چې راځي او فرض وکړه هغه دا کار کوي نو د زمينه چا برابر.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم په یو ډول دا تور ردوي چې د بلوچستان په ناکراریو کې دي کابل یا نوې ډیلی لاس لرلی وي. حسین حقانی اتلانتیک مجلې ته په یو مرکه کې چې تازه خبره شوې ده ویلي دي چې بلوچانو له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د دولت پر ضد وسلوال هڅه پیل کړې ده او د هڅې هر وخت پټې ټکه چوي چې کله ناکله اسلام آباد پر دې ناکراریو افغانستان ملامتوي او کله هم هند تورنوي، خو کله هم پاکستان نه دی توانېدلی چې دا تورونه ثابت کړي. بل لور ته هند وایي چې بلوچان له دوی څخه د ملاتړ هیله لري. د اګست په 15مه د هند د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د دغه هیواد سریاسم نرندرا مودي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې له خلکو سره بېرحمانه چلند کوي. مودي زیاته کړه چې دوی پر دې ویاړي چې د بلوچستان، کشمیر او د ګلګت د سیمو خلکو سترګې هند ته وراړولې دي او له هند د همکارۍ تمه لري.
زغوارم چې د بلوچستان خلکو، د ګلګت خلکو او د پاکستان تر استعمار لاندې د کشمیر خلکو د زړه له تله مننه وکړم.
اټلانتیک خبرونه لیکي چې دا ګرانه ده چې په بلوچستان کې د پیښو بې پری راپور نه وړاندې شي ځکه چې هلته خبریالان لږ او دا پیښې پخوانۍ ریشې لري. د 1900 میلادي کلونو په ترڅ کې 15 کاله په بلوچستان کې بیلتون غشتونکو وسلوالو مبارزه وکړه چې په دې جګړو کې تر 8000 ډیر کسان ووژل شول او بیا د هڅې وځپل شوې. اټلانتیک خبرونه لیکي چې د بلوچستان اوسنۍ ناکراری سخت دي، هلته د سړک پر غاړو مړی پراته وي، ډله ییز قبرونه موندل شوي، امنیتي ځواکونو د بلوچانو مشان وژلي او د بشري حقونو ډلې وایي چې تر 1000 ډیر کسان په تیرې یوې لسیزې کې په بلوچستان کې ورک شوي دي. د حسین حقانی په باور د بلوچستان لویه برخه د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه ده او د بلوچستان منتخب حکومت هم داسې انتخاب شوی دی چې بلوچ ګوندونو په انتخاباتو کې برخه وانخیسته.
آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ خبريږي په ګډه اورو.
حقوق اساسی و بشری سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت می کنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. آقای عیسی را به برنامه خوش آمدید می گوییم و در آغاز ازشان می پرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار می آورد؟
به نام یاد خدا، در کل شما که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت را انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتر بکنیم. همونطور که شما گفتین خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریباً 4 مرحله را سپری میکنه. بنان او بنیادها و منشأهای خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیش داوری است، مرحله از خشونت است، یعنی زمان که یک فرد پیش داوری میکنه، بعدن در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است، مرحله سوم کینه و نفرت است، مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که 4 مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونید که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بدیم.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیشداوری و تعصب یاد کردین. میشه درباره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیشداوری های فراوان نزد به اشیا و اشخاص داریم. پیشداوری در واقع اما برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدونی که فرد دیگر بشناسه یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها در واقع پیشداوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم، در واقع پیشداوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیشداوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبانهای دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب به بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفه شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتونیم بشناسیم. یعنی ما دروازه های شناخت بستیم و پیشداوری کردیم و در کنار پیشداوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد. آقای ایثار، در جواب سوال اول همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات رو به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیشداوری میکنه، بعد تعصب میان میه، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها پیدا میشه. که ما اینمی احساس منفی شدیده که این هم متاسفانه غیر آگاهان است نسبت به افراد و نسبت به ارزش ها، ما میتونیم این را کینه و نفرت بگوییم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کسی امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس نسبت به شخص متنفر است.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری په بخښنی سره چې د بشري حقوقو دری خبرونه مو پیل کړه، خو اوس زو د پښتو بشري حقوقو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تاوتریخوالي د فکری عواملو په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغ لست.
الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد رادیو د سپوسخه ټول افغان ولستا افغان سلام وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د فکری تاوتریخوالي په اړه معلومات ورکړي.
خوشونت یا نو رفتار یا هم سختار یا هغه لفظ چې یو چا په مقابل کې استعمالیږي او چې هماغه ټول مثلا چې یو پر لپسې تکرار سي یا هم په زړونو کې چې تعصب راسي، پیژدوی راسي، کینه راسي، تعویز، دا ټول چې پر لپسې یو په بل تکرار شي یا هم استعمال شي، خله خشونت رامنځته کیږي. چې دا خشونت هم د انسان مثلا د اعمالو ته یا هم مثلا د یو مسلې ته د خپله صدمه رسول دي.
ډیره مننه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه کوم فکری عوامل دي چې د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل ګرځي.
فکری عوامل یا هم فکری خشونت عوامل دي چې یو خلک لمخې قضاوت کوي، چې تعصب بارته راځي، له هغه نه مثال کینه و نفرت بارته راځي، بیا پرله پسې چې څوک کینه یا هم نفرت په زړونو کې د چا پیدا کیږي، بیا تعصب له منځه راځي، چې بعد له تعصبه هماغسې مثال د خبرې راځي خشونت ته وړاندې کیږي، چې دا کیدای شي دا عوامل وي.
ښاغلی ملک زاده صاحب، تاسو خپلو خبرو کې له وخت مخکې قضاوت او تعصب یادونه وکړه، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا له وخت مخکې قضاوت او تعصب څه ته وایي؟
همداشان چې ما فرمایل، پیژدوري یا تعصب، پیژدوري هغه ده چې یو څوک د یو چا په مقابل کې له مخې قضاوت کوي، یعنی مخکې د ده چې په هغه باندې، په هغه عمل باندې، کار باندې علمیت حاصل کی، آگاه سي، هغه مخې د هغه نه هغه باندې پیژدوري کوي یا هم له مخې قضاوت کوي، هغه باندې پریکړه کوي، چې دا باعث کیږي چې تعصب منځته راسي. کله چې تعصب منځته راغی، تعصب هغه مثلا شدید احساس دی چې دا هم یو څوک نه پوهیږي یا هم ځان نه آگاه کوي یا په هغه باندې علمیت نه راوري چې په یو چا باندې پریکړه کوي، مثلا په یو شخص باندې یا هم په یو ارزښتناکه مسلو باندې، چې مثلا چې دینی تعصبات دي، فعلاً راځي مذهبي دي، مثلا په موږ تاسو په وطن کې فعلاً قومي او یا هم سمتی تعصبات منځته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو، موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
وکړو. محکمې
ازادي راډیو 2269 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. ملک زاده صاحب، د ورستي پرتنی پتوګه تاسو په خپل خبرو کې د کینه او نفرت یادونه وکړه، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کینه او نفرت څه ته ویل کیږي.
همدارنګه چې کله چې چا تبعیض وکړه یا هم چا په ارزښت باندې یا هم په او چا په مقابل باندې هغه غیر عادلانه یا هم غیر آگاهانه پریکړه وکړي، تبا هغه په زړه کې کینه یا هم نفرت راځي. کله چې دا مسائل را وړاندې سول، تعویز هم منځته راځي، چې ځینې محدودیتونه مثلا د خبرې تعویز کې فرق راولی یا هم په همدغه تعصب باندې چې په خله تعصب هغه یو نوع فرق ده چې خلک په خپل په منځ کې یعنی محدودیتونه قایلېږي او هغه یو په بل په مقابل کې مثال یو په بل مقابل کې استعمالی ځینې مسائل چې مثلا قومي مسائل سمتی یا هم یو چاته یو صدمه رسولی دغه عزت توی یا هم دغه پرافتار کې په سختار کې یا هم مثلا د په گروپ مقابل کې چې ټول هغه صدمه رسول وي یو چا په مقابل
قدرمنو اوریدونکو دا وزمرده دی ونی د اساسي او بشر حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې په دې خبرې کې چې په دې وروستي وختونو کې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې ډیر شوی عام خلک او د خځو مدافع ټولنې لادلی او کشفی ارګانونو څخه شکایت لري په دې اړه د اړوند ارګانونو او ادارو ځوابونه هم واورو زه مسوده نیازیم قدرمنو اوریدونکو په دې وروستي وختونو کې یو شمیر عام خلک او د خځو مدافع ټولنې شکایت کوي چې د عدلي او کشفی ارګانونو لخوا د مجرمینو نه نیول او لازم سزا نه ورکول د دې بای شوی چې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورستر بلی زیات شي یوازې د روان کال د اسد په میاشت کې له خځو سره د تاوتریخوالی څو قضیې سب شوې چې د یو څو قضیو یادونه کوو د اسد ومنیټه د تخار ولایت په شکمش ولسوالۍ کې یو سړی خپل میرمن دومره شکنجه کړې چې شپږ میاشتنی حمله ځای شوی دی او د پلاس په وسیله بدن ځینې غړي هم ورته غوڅ کړي دي د اسد لسمنیټه په فاریاب ولایت کې یو ځوان انجلۍ د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې ده د اسد یو لسمنیټه د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یو 19 کلنه میرمن له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه د اسد یو لسمنیټه د جوزجان په شبرغان ښار کې د کریمی په نوم یو 20 کلنه انجلۍ د خپل پلار لخوا وژل شوې ده د اسد یو 28 د فاریاب سیمایزو چارواکو ویلي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې یو 25 کلنه ښځه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده د دغه ولسوالۍ ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځه فوزیه نومیده د نامعلومو وسلوالو لخوا لومړی ترې سر پرې شوی او بیا یې د چړې په وسیله بدن ټوک ټوک شوی دی د فاریاب د بشري حقونو د کمیسیون ولایتي مشر سید حفیظ الله فطرت هم په دې پیښې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میرمن فوزیه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوې ده او په غور کې یو عمر خوړلی سړی د یوې شپږکلنې نجلۍ د تښتونې او له هغې سره د نکاح په تور نیول شوی دی د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تر څیړنې لاندې ده د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپله شپږکلنه لورې د یوې وزې یوې بوجۍ وریجو او چای په مقابل کې دې زاړه ته د نکاح کړې ده زمک پټولنه کې یو له هغه تاوتریخوالی نه چې میرمنې ورسره ډېرې مختی د کورنۍ لخوا په جبر او واړه عمر کې دنجونو ودول دي چې دا کار بیا خپل تاوتریخوالی ته زمينه برابروي کای ونجلۍ په زور واده ته نه حاضرېږي د خپل کورنۍ لخوا تاوتریخوالی ویني او کبل کور ته په جبر یا واړه عمر کې ودیږي د خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي د همداسې تاوتریخوالی یو قربانی د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ اوسیدونکي زلفیه ده چې پلار یې د دې په غیاب کې دا نامزاد کړه. او کله چې دې له نامزادۍ انکار وکړ نو هغه شخص یې کور ته راغی. دا یې تر وهلو ټکولو وروسته له ځان سره بوتله او تجاوز یې هم پرې وکړ.
مره پدرم در غیابم داده بود
زه په مزار شریف کې د خپل خور په کور کې وم او هلته می درس ویلې. پلار میز ما په غیاب کې زه له والک سره نامزد کړی وم. کله چې کور ته راغلم مخالفت می وکړ او پلار ته می ویل چې زه له دې الک سره ود نه کوم، زه ډیر ورکم غواړم درس وایم. پلار می هم را سره ومنله او راته ویل چې ستا خوکه نوی واده ورسره مکوه. کله چې خلک خبر شول د شپې له خواس من کور ته راغلل، زما مور پلار ډیر وهل. زه په لاس په مرمۍ وشتلم، په کندغې زما ژامه راماته کړه او په زورې له ځان سره بوتلم. ډیر لرې ځای ته یې بوتلم چې هلته حکومت حاکمیت نه درلوده او ټول طالبان و. وضعیت مې ډیر خراب و. په ما حالت کې راباندې تجاوز وکړ. ما غوندې ډیر نجونې دي چې زور زیاتی ورسره شوی دی، خو مجرمین یې آزاد ګرځي. له دې پیښې تقریبا څلور میاشتې تیرې شوې، خو دولت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې پر ما څه تیر شول.
څوارلس کلنه زهره هم د کورنیو تاوتریخوالو بله قربانی و چې د پلار د جرم په بدل کې په بدو کې د خسر کورنۍ پرې ظلمونه وکړل، وی سوځوله او بالاخره وفات شوه. د زهره کورنۍ له څو اونیو راهیسې په کابل کې احتساب کړی و. ویل یې تر هغه وخته چې د زهره قاتلین ونهنیول شي دوی د زهره مړی خاورو ته نسپاري. بالاخره د زهره د قتل په تور نیول شوي مجرمین کابل ته ولیږدول شول او د نوموړي کورنۍ د هغې مړی د کابل په بی بی مهرو غونډې کې خاورو ته وسپاره. موږ د زهرا لمور سره د هغې د وژل کېدو او سوځېدو په تړاو خبرې کړې دي. د زهرا مور ویل د خسر په کاله په زهرا باندې ډیر ظلمونه وشول او په جبر او زور زیاتی ووژل شوه. له هغه وخت نه چې زهرا واده شوې وه خسر ګنې پرې ډیر ظلمونه کول، تلوه یې درانه او شاقه کارونه کول. ګلکاری به یې کوله او له بامونو به یې واوره پاکوله، خو اخی یې ډیره ځوروله. هر وخت به یې وهله، پښې او لاسونه یې ورمات کړي وو. بالاخره یې دومره وبهله چې د څلورو میاشتو ماشوم یې ځایی شو. لومړی یې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ور ورته ورته کړ او ویې سوځوله. عام خلک عدلي او کشفي ارګانونه ګرم بولي وایي هغه څه چې لازمه ده مجرمین نه نیول کېږي او دا ډول قضیو ته چندان پام نه کېږي. د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
نما نوم محمد رفیق ترخیان. نه اسلام دا شاید ته اجازه ورکړي چې ښځو سره د بد چلن وسي، نه پښتو ورکړي. او اوس دا بعضې خبرونه موږ اورو چې چا په تبر وزلې او چا یې پزه پرې کړې ده. دا له تمدن او له کلتور نه لرې خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکوه چې ونه نیول سي او هغه اسلامي جزا ورنه کړ سي، نو دا شی به جریان لري او روان به وي چې کله شرعي جزا ورکړ سي داسې خلکو ته، نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک هم داسې کار ونه کړي.
زمانوم اجي سيدا جان ده. نو دا د خزو مقابل کې د ظلم دا تیري دا زمونږ د عدلي وزارت د ستر محکمې چې د خپل په دې فساد کې اخته دي. کله دغه خلکو ته جزا پالني ورکړي و نو دا مشکل نه پیدا کېدل. که سړي باندې قید وخې زی دوه کال درې کال غا په بای اخلي، هغه په واسطه خوشي کوي، خو دوی ته رشوت خلک واچي د په خوشي کې. اې دي وارثان باید پښتنه وکړي، اې دي باید حکومت پښتنه وکړي. نو دا د څه نه چې مثال دیونه په خبره کوم شونډي پرې کله سونه پرې کړه او دا د نشه ګرځي دا باید په جزا باندې ورسیږي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. دا چې ولې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی، د ښځو د حقونو فعالې مریم زرمتۍ په وینا په اداري نظام کې ځینې ستونزې د دې باعث شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالی پیښې ورځ تر بلې ډېرې شي.
موږ تاسې ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو، ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بدبختانه ښه روان نه ده او وخت سیستم نظم سم روان نه وي. طبیعي ده په غوږ کې دغو خلکو لپاره سو دوی غواړي سي د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غواړي سي دوی ته جزا ورکړي سي یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي سي خرڅ کړي. نو په ټولنه کې دغه خلکو سزا تر سوال ستونزمن کار ده. که چیرته یو مجرم نن یو جرم تر سره کوي، د دې غ جرم په مقابل کې سزا نه ویني، کله چې دوی ویني سزا مجازات کېږم نه، دوی یو متکرر مجرم سي.
د بشری حقونو د صحاوی دفتر د خځو او ماشومانو د ملاتړ د برخي ماوینه شبنم سیمیا وای په دې کمیسون کې سب شوی قضیه خي چې د تیر کال په پرتلا سک کال د خځو پر وړاندې توتريخواله ډیر شوی دی.
خو متاسفانه بله ما
متاسفانه حق پیخي چې سک کال لمک سره سبت شوی نسبت تیر کال ته ډیر دی او دا مخته د اندېخنی ورده. تقریبا 450 قضیه د کال لپیل نه تر اوسه پورې لمک سره ثبت شوی دی. په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 300 قضیه ثبت شوی وي، چې په دې حساب د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی. میرمن سیمیا همدار زیاتوي دوی تل د ډول پیښو په غبرګون کې د قانوني چلند غوښتنه کړې او همدارنګه مو وغوښتل چې د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو چې د ښځو پر وړاندې د مجرمینو د دوسیو مراحل کوم ځای ته رسیدلی دي، خو له ډیرو زنګونو وروسته بریالي نه شو چې د دوی نظر هم راواخلو. درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زمک په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند دی باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلی او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.